درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن سه شنبه د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمي خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو اسناد راټول دي، په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محرومې شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړی چې لدی عمله د بشري ناورین کچنو رحم ژوره شوي، ځکه منابع ورستر بله کمی شي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایتر سوالو لپاره د ملګرو ملتو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وصیت لارزولو وروسته د دوغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا 80% نجونې اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي، چې له امله یې د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د توجیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونی روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ترامپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نه شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوي، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبه څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهه النصر نومې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او هیئت تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا استازي وویل له طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلودلې. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزیا او پاسپورت لرلو شرط عملي کیږي.
د یو څه د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جانخیلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټرانه وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جاناتان شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوي پریکړه لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوالې ټولنې پر اوسنی چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کاله وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبرې له همغو طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که څه هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیک جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلارې تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. د زیاته کړه داسې نشي کېدای چې هم له طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو ژمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگتن د طالبانو پر رښتینې نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپل ګټه ښکاره شي. د زیاته کړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلی چې دوی دې رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې بې قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بې له دې چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاوه. وی ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه ده ورکړې، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتونو تر مشیلانې د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه درلې او طالبان یوازې پر خپلو شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف داره چې افغانستان بیا د ترهګر ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتو کې د چین د دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه. د پخپله وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خنډ دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویل اوس افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په یوه حساس پړاو کې دی. که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازي هم خبرداری ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوې باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشتوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي، او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر 1 میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومانو او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې ایښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشتوالی مرستې هم بې نظمي کړې دي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له غونډې د افغانانو تمې څه دي؟
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. له نور هېوادونو څخه هم افغان مهاجرین را شړل کېږي، په زور راوستل کېږي او بېرته خپل هېواد ته راستنېږي، چې دغه په هېواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یو غوښتل چې د امریکایي اتباعو برمته کول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي برمته دی. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا اداره هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیکې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیکه نه منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کې معلوم کړي مخالې دې رضایو ته کړې دي د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې تیمور رضانه نه منلې او ټول رضایو مسترد کړې دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړې دي، دا رضایو دا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړې دي، نه پر باندې کار کړې دي. دا خبره هم بې ځایه ده، دا ادعا بې ځایه ده چې تیمور